پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د سر موضوع د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د تسلیم سویو پولیسو پر وژل کېدو متمرکز ده. نور راپورونه هم لرو. دا نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي، او د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه په هغه ثبت شوې ویډیویي وینا کې کړې ده چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلواک متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه د سولې هدف ته په رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړې او په دې برخه کې ژمنه ترحم او میړانه څرګنده کړې ده، خو دا به کافي نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي هیواد ته یې پکار ده چې ترهګرۍ جرړې وباسي، د هغې ترهګرۍ جرړې چې سیمه یې ورانه کړې ده. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثنا الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خوا ته روان و د طالبانو په ډزو وژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامنې مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کیږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کیږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی ښکاره شوی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي صفي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکل له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې تهران ته د ډله ییزې وژنې د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي، او زیاته یې کړه یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا شته چې له ایران سره مقابله وشي. سلمان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په ثبت شوې ویډیویي وینا کې خبرې کولې وویل د سعودي تجربې ښیي چې جزئي حل لارې او قناعت د هغو ګواښونو مخه نشي نیولی چې ایران نړیوالې سولې او امنیت ته متوجه کړی دی. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د متحدو ایالاتو د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بېوسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. لدې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحد ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه جګړه. فورستای خبر. د امریکا د کنتکی ایالات په لویزویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په دازو ټپین شوی دی. د پیخه پرون د چهارشنبه پورز د یوې افریقایي اصلي امریکایي میرمنې په وژنه تورنو دریو سپین پوستو پولیسو ته د محکمې لخوا د برات ورکولو پر ضد د مظاهرو پر مهال وشوه. د پولیسو مشر ویلي د ټپي پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی او زیاته کړې ده چې مشکوک کس نیول شوی دی. محکمې پرون د لویز ویلي له دریو پولیسو یو تورن کړی و، خو هغه په دې تورن نه شو چې په مارچ میاشت کې د شپږویشت کلنې بریونا ټیلر پر کور د چاپی وهلو پر مهال د هغې د وژنې لپاره ډزې کړې وې. د محکمې قضایي هیئت د دو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل د توجیه وړ کار وبله او دواړو ته یې برات ورکړ. دا و خبرونه.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روزګان چارواکي مني چې طالبانو هغه 28 پولیس وژلي دي چې د ډلې ته تسلیم شوي وو. د روزګان د والي ویان داسې وایي
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسله والو مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تاسو باید تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسوو، خو بدبختانه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د کابل کندهار پر لوی لار د پولیسو لوري د موټر چلوونکو د زوریدو د ادا په اړه هم اوري
خدمتونه کوي. دوی راضی فقط بلار وندري کی په پیسې راغی چې پیسې ورنه کې ول درته وای 5000 راک 500 ندير سلوي 400 کې جوړ لاغی.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام به مهم خبر کوچی وای د یو بندي د باسواده کېدو یا یو حرفي ورزده کول په بدل کې د بند موده کمیږي. نور راپورونه هم لرو که چیرې مو وخت لوده یا په دوه منیمایي کې د مخکښ او شتونیز پروګرام اوریدلی سي. وزوده خبرونه د سر موضوع ته د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژلي چې دوی ته تسلیم شوی وو. دوی وایي د وژل شوی پولیسو مړی تیره شپه د ولسی مشرانو په منځګړیتوب حکومت ته سپارل شوی دی. دغه 28 سرتیری په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وو چې هغوی تر تسلیمېدو وروسته وژل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان دا کار د بشري او جنګي قوانینو نقص بولي. نور تفصیل به زواله همکار امید زهرمل خبرو چم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. امید زهرمل خبرونه ته شرغلی ته د دې پیښې ورستي جزئیات لوریدونکو سره شریک کچې د روزګان چارواکي په دې اړه څه جزئیات لري څه وضاحت لري.
د روزګان ګیزاب ولسوالۍ لنګدي تیرو دوه ونه رئیس د وسلوالو طالبانو تر محاصره لاندې د لا هم د دې ولسوالۍ په مرکز کې هم دا اوس د میشتو افغان قوا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړل شوې ده. خو هغه څه چې پیښوي د روزګان ولایت مقامات ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې دوی ته اتوش تسلیم شوی پولیس وژل دي. دوی وایي چې د وژل شوی پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسی مشانو په منځګړتوب حکومتي ولانو ته سپارل شوې دي او نن سهار به خاور ته وسپارل شو. د روزګان دوالي ویان زړګي بادي ازادي رادیو ته ویل چې د 28 سرتیری تر سخت محاصره لاندې و، خو دوی جګړه کوله مګر طالبانو ترې غوښتي وو چې تسلیم شي جوړ به خپل کورنوي ته وسپاري، اما طالبانو داسې ونه کړل او دوی وژل.
هر هغه لورې د جنگ
په بخنی سره چې دا کلیپ خبرېدو کې مشکل راغی. البته فریباجانی خغلې بادي وایي چې وسلوالو طالبانو له دغه 28 پولیسو سره په خپل ژمنه باندې عمل ونه کړ او پر ځای د دې چې کورنۍ او ته وسپاري بلکې وایي وژل.
بله زما سره تاسو د طالبانو سره تر اوسه په دې اړه تماس نیولی دی، هغه څه وایي چې ولې د پولیس سره لدی چې دوی ته تسلیم سو او هغه د ډاډ ورکړی چې دوی به روغ رمټ خپل کورونو ته ورسي، ولې دوی دا کار کړی دی؟ آیا طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟
طالب وان ذبیح الله مجاهد ماته ویل چې د دایکندی په البته د روزګان ولسوالی یاد کړي نه دا بلکې دایکندی ولس د روزګان ولایت یاد کړي نه دایکندی ولایت گیزاب ولسوالی لیکړي چې مورس د دینه وضاحت مو وخت چې دغه ولسوالی د روزګان گیزاب نه دایکندی ماتروسه خبرګون نه خود له خود لیکلی دي چې په گیزاب ولسوالی کې د مخامخ جګړې پر مهال دوی دغه اتویش اسکر وژلي چې یو شمیر پکې دغه په اصطلاح باندې اربکیان هم دي خو دا حقیقت هم درته کړی دی چې ګنی دا کسان له تسلیمي دوه وروسته دوی ته وژل شوې دي بلکې دوی د ماته ولیکل چې دوی په زلونو له دوی نه وختل چې تسلیم شي مګر تسلیم نشول جګړه یې کوله له همدې کبله بل اخره دغه کسان ووژل شول.
بله زریمه صاحب تاسو یې همدا موضوع تعقیب کړی د پلټنو مو کړی دور باندې لیوی خوا په دوه کې د سولې خبرې روانې دي د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ او بل خوا مشتاسي شاهد یاسو چې تر شپږ زره پورې زندانیان د دواړو لورو ترمنځ تبادله شوی دی او دا یو حسن نیت شي د سولې خبرو د پیلېدو لپاره. په دې اړه نړیوال کنوانسیونونو څه ویلي دي؟ تاسو د دوی سره غږیدلی یاست؟ هغه څه وضاحت لري په دې برخه کې؟
په جګړه کې د قانون مسأله او ترخواي د جګړې د نزاکتونو او د ادب مسأله د جنیوا نړیوال کنوانسیون په برخه کې وضاحت لري. فریباجانی د جنیوا نړیوال کنوانسیون له اسیرانو سره د چلن موارد واضح کړي دي چې کله په جګړه کې یو څوک لیول کیږي یا د جګړې لوري اوسي باید له هغه سره سره ډول چلند ووسی. د دې کنوانسیون د بندیانو په اړه د موضوع په سلورم بحث کې په وضاحت لیکل شوی چې د جګړې ښکېل خواوي یو بل ته تسلیمیږي یا هم د جګړې پر مهال باندې سوک ټپی کیږي په ټپی حالت کې بلوري تست تسلیمیږي باید بشری چلن وسره ونی او شی د روغتیاي حالت نرانیولې د جنگ د اصول او آداب چالتیا مادهیز د الف پر ابي او په دې شکل باندې ذکر شوی د غټول باید وسره مراعات شي او پر ځای د دې چې دا وژل شي داسې باید ونی شي بلکې روغتیا ته پام لرنه وشي او نور هغه د جګړې اصول او آداب چې هغه باید مراعات شي. هم د خبرګون دلته په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان هم خای د دې سازمان رئیس لال ګل لال وویل چې دا پیخه چې په دغه ډول باندې شوې دا د بشر د حقوقو او هم دا ډول د جنیوا د نړیوال کنوانسیون څخه خار سر غړول ده. خغلی لال ګل لال وویل
هر هغه لور د جنگ چې هغه اسیر ونیسي هغه زخمی ونیسي هغه د خپل مقابل لوري جسد ولري او لاس تراوړي هیڅ کله دوی حق نه لري چې وروسته د اسیر کېدلو د زخمی کېدلو نه وروسته دوی د هغوی سره ناوړه چلن وکړي او یا اسیران ووژني یا هغې سکنجه کړي او یا نور ورته ناوړه چلند او همدغسې زخمی که دوی ونیسي.
دا لال ګل لالو د همدا ډول د جګړې له دواړو خکیلو څخه وختل چې د جنگ اصول او آداب مراعات کړي او همدا ډول کوي او بل ته د سولې په حساس پړاو برخه کې د تسلیمې دوه مسأله رامت راه کیږي نو پر دې پر ځای چې کسان ووژل شي خدای چې د روان وضعیت په درک سره لکه څنګه چې د یو بل بندیان آزاد شول دغه برخه تعقیب یا وڅارل شي.
ډېره زیاته مننه کوم. امید ظهیر مل و چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د اتویشتو پولیسو د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول. البته دغه پولیس هغه کسان وایي چې افغان حکومت ادعا کوي چې دوی طالبانو ته تسلیم شوي وو او طالبانو دوی اړ ایستي وو چې ورته تسلیم شي خو بیا بېرته طالبانو وژلي دي. د دې موضوع د لا تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیر را سره د ټلیفون پر کښه دی. وزیر صاحب خبرونه تاسو ته مسی غواړم تاسو خ دا و پښتم چې کله چې افغان حکومت دا ادعا کوي چې طالبانو دغه پولیس اړیستي و چې ګواکې دوی ته باید تسلیم سي او دوی بیرغ رمټ خپل کورونه ته ورسي او بیا ورسته طالبان ورسره داسې چلند کوي او دغه پولیس وژني څه فکر کوي دا دغه سي ادعا وي څومره حقیقت لري لایسي؟
ګوره تاسو چې لوبړی خو په افغانستان کې د جګړه تپل شوی د منحوسه جګړه ده بد جګړه ده ټول افغانان پکې وژل کیږي. بل نړیوال قوانین د دې چې هغه سرتیری یا هغه دواړه مخالف ډلې چې سره تسلیمیږي بل ته یا اسیر کیږي هغه د نړیوالو قوانینو له مخې څوک حق نه لري چې هغوی ووژني که هغوی ټپیان وي باید تداوی وکړي او هغوی له ځان سره وساتي. د نړیوال قوانین دي هر څوک چې دا وژني زخمی یا اسیر یا تسلیم شوی سرتیری هغه جنایت دی، لوی جنایت دی، دا باید ونه وژنی. بلکې افغان حکومت هم داسې کوم طالب نیسي او هغه وژني، دا په خپله د نړیوالو قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونه کړي. او که مخالفین طالبان دا کار کوي، بیا خصوصا چې اوس د سولې خبرې روانې دي، دلته حکومت 15,000 بندیان د طالبانو ورخوشې کړل، نو سره دې نه که طالبانو دا کار کړی وي او وژني او سرتیری ورته تسلیم شوي وي، حتی کاسیر کړي وي او دوی وژلي وي، د دې نه ستر جنایت نشته دی. دا هر چا چې دا کار کړی وي، دا د افغانستان دښمنان دي، دوی افغانان نه دي، دوی ته زه افغانان نه وایم. هر چا چې دا کار کړی وي، دا یې جنایت کړی دی.
بله وزیر صاحب، تاسو د نړیوالو قوانینو خبره وکړه که هر لوری داسې یو اقدام کوي هغه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف کار دی، اوس چې دا ډول یو اقدام سوی دی، څه فکر کوئ چې د دې ډول کړنو لپاره څه کول پکار دی؟ یعنی د دې په غبرګون کې
اساسي خبره دا ده چې دلته موږ د امنیت شورا لرو، او د دې ترڅنګ باندې ملګری ملتونه دي، په دې مسله کې باید دخیل کی. د ناتو غړي هیوادونه دلته په افغانستان کې حضور لري، د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري، دلته د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې حضور لري، د حقوق بشر سازمانونه دلته شته، نړیواله صداباني وجود لري. دوی ټول باید دواړو غاړو نه وغواړي، هر څوک چې دا کار کوي هغوی وغندي، هغوی دې ته اړ کړي چې داسې د دې پیښونه جلوګیری وکړي، داسې جنایت ترسره نه کړي. تاسو وګورئ د یو خوانه سولې خبرې روانې دي، په سولې خبرو کې سړی اوربند وکړي اول، بیا وروسته د سولې خبرو ته ځي. هلته د سولې خبرې روانې دي، دلته وژلو ته ګوره، دلته بندي کولو ته ګوره، دلته دا لوی جګړې ته ګوره چې په ټول هیواد کې جریان لري. دا د سولې سره مرسته نه کوي. هدف دا دی چې دوی نه باید دوی لاس واخلي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو، او د دې وژلو نه د دې جګړې نه څه نه جوړیږي. که جوړېدل یې په 40 کالو کې به جوړ شوی وي، نو یوه لاره ده چې یو بل ته گذشت وکړي او د سولې په خطر باندې ډېرو خبرو نه تیر شي.
بله وزیر صاحب، زه بیا هم یوه پوښتنه په لاندو درنه پوښتنه کوم. تاسې د سولې او جنګ خبره یاده کړله، او موږ تاسې پوهیږو چې دا دواړه هم مهاله سره روان دي. هلته په دوهې کې د سولې خبرې روانې دي او دلته د جګړو ډګرونه تاوده دي. بیا هم کله چې پولیس تسلیمیږي، تاسې که څه هم مخکې یو اشاره ورته لرله، خو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دومره قوي سوي دي، یا په روزګان کې وضعیت دومره خراب دی، حکومت دومره ضعیف دی، ولې پولیس په دغسې اساسو شرایطو کې دا اقدام کوي؟
نه، خبره داسې ده چې په دې وختو کې ګوره چې د دې په ځای باندې چې جګړه کمزوري شوې وي، تشنج را کم شوی وي، اوربند شوی وي، طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی. په ټول افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه ده. دلته د افغانستان حکومت خو ډېر د حوصلې نه کار واخیست، ډېرې کوښښ وکړه چې جګړه کمه کړي، مدافع تشکیل کړي، تعرض ونه کړي، برید ونه کړي، د دې لپاره که چېرې موږ سولې ته ځو تر څو چې باور رامنځته شي. مګر برعکس موږ چې ګورو په ټولو ولایتونو کې اوس جګړه ده، او طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی. نو هدف دا دی، دا د سولې سره مرسته نه شي کولی. طالبان باید اوربند وکړي په هر شکل کېږي، که چېرې سوله غواړي او غواړي چې سوله وشي په افغانستان کې. زه یوه خبره وکړم، بیا د افغانستان حکومت مجبور مکلف دی چې د خپلو سرتیرو نه، د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او بالمثل عمل وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند ښاغلی دولت وزیر کورمودن.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د FM پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به ورسو له ډیوې نادر څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا کاربندیز کړی. د افغانستان صرافانو دا کاربندیز د بلخ د صرافانو د ټولنې د مشر عبدالقیوم رحیمی د اختطاف په غبرګون کې کړی دی. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میرافغان صفی نن د دغه اعتراض پر مهال وویل، تر هغه چې د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر برخلیک معلوم نشي، دوی به کاربندیز ته ادامه ورکړي. ښاغلی صفی له امنیتي بنسټونو غوښتنه وکړه چې د صرافانو د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدامات وکړي و مغختل په دې اړه د افغانستان کورنی چارو وزارت نظر واخلو خو بریالي نشو. تیرونی د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادی مشر عبدالقیوم رحیمی د نامعلوم کسانو لخوا اختطاف شوی چې لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم. د افغانستان کرنې اوبو او مالداری وزارت وایي فراه ولایت کې سږ کال د اوناب میوې حاصلات 15,000 ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا میوه چې باغونه یې تر ډیره د فراه ولایت کې دي د هیواد دننه او بهر تود بازار لري. ښاغلی رستمی زیاتوي د کرنې وزارت هڅه کوي چې روان او راتلونکي کلونه کې به د اونابو ملي طرحې پر بنسټ چې د اقتصاد شورا لخوا تایید شوي د دې میوې سوداګریز باغونه ډیر کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې د اوناب میوه د اقتصادي اړخ تر څنګ روغتیا ته هم ډیره ګټه لري. د افغانستان سوداګري وزارت د کرونا وایروس له خپرېدو وروسته کابل کې د ښځو محصولاتو 1 ملي نندارتون پیل کړ. د دې وزارت ویان جواد تبیر ازادي راډیو ته وویل دې نندارتون کې له ټول هیواد څخه 150 شرکتونه چې د میرمنو لخوا رهبري کیږي ونډه لري او خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. یاد نندارتون د ښځو 1 ملي نندارتون دی چې د کابل چهل چتون باغ کې د لسکونو غرفو په پرانستلو د سه شنبه پر ورځ پیل شوی چې تر پنج شنبه به دوام وکړي.
اقتصادی خبرونه مواردل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقيف د مرکزونو شبکات تر هغه ډیره پراخه د چمخ کې فکر کده. د یو استرالیایي تیړنیز مرکز په تازه تیړنه کې چینن خبرس و د خبره پټاګه سوي دا وایي چې په ورستیو کلونو کې د توقيف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ شوی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره مل اندرا سره په استودیو کې دی. ان صاحب خبرونه ته ستړي مسي په دې اړه نور تفصيل تاسو ته وړاندې شریکي.
مننه. د چین په شنجن ایالت کې د تیرو درې کلون رئیس د داسې کمپونو په اړه ریپورتونه خبريږي چیرې چې په دغه ایالت کې میشت ایغور ټبري او نور مسلمانان په جبري توګه ساتل کیږي. وس یو نوی ریپورت چې د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسي انسټیټیوټ خبر کړی دی وایي چې دغه کمپونه چې تر 1,000,000 زیات ایغور او نور ترکشبی مسلمان اقلیتونه پکې ساتل کیږي تر هغه 40% زیات دي چې مخکې فکر کیده. د چړینز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي د جبري توقيف ځایونو دا شبکه لا هم پراخیږي سره لدې چې چین په ورستیو کې ادعا وکړي چې ډیر ایغور ټبري له دغه کمپونو خوشی شوې دي. ایغوریان په دغه سیمه کې اکثریت دي که څه هم په عمومي منطقه کی اقلیت دی خو شنجن سیمه اکثریت جوړی ورپسې بیا دغلطه قزاقان دی چې دا دواړه د چین د جبري کمپونو یا اجباري کمپونو او یا هم توقيف زایونو قربانیان دی. دا کمپونه اصلا د 2010 کال راهیسې جوړول پیل شوی دی. ویل کیږي چې په دې کې د ننه هغه کسان چې توقيف کیږي هغوی سره ناسم چلن کیږي، شکنجه کیږي، جنسي تیریپی کیږي او نور د خشونت رپورټونه پکې ورکړل شوی دي. دغه نوې رپورت خي چې شاوخوا 380 داسې تاسیسات شته د چیرې چې ایغور او نور د شنجن اقلیت مسلمانان ساتل کیږي. په دغه نوی ریپورت کې دا ویل شوی دی چې لکتر لګه د 2019 کال د جولای نه تر 2020 کال جولای پوري یو شپېته دغه مرکزونه زیات شوی دی. په دې کې په دې ریپورت کې دا راغلی چې تقریبا څلور بیلابیل ډوله مرکزونه دي. یو هغه دی چې یو څه سیاسي تعلیم و تربیه ته ځانګړي شوی دی او خلک پکې ساتل کیږي او غوی ته سیاسي معلومات ورکول کیږي د چین دی کمونیست ګوند او نورو پاړه. خو په دویمه په دریمه او څلورمه درجه کې بیا هغه کمپونه دي چې ډیرو شدیدو زندانونو ته ورته دي او پکې خلک په جبري توګه ساتل کیږي.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل اندو. دوستانه زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس څوروي او هم پیسې ترې اخلي. په ورته وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د خلکو د دغو شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیت قمندان په ګډون یو شمیر پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په اړه تفصیل وکړي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه مده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی و.
دې ته اسکر نه ویل کیږي که اسکر یا واقعي اسکر یې خودي د خدمت وایي کی خدمت ورنه کوي دوی راضي په قدر لارې بندري کی په پیسې راکا چې ورنه کې داس داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوه درې نه اور زما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کې ول درته وایي 5000 راکا 500 نه دی سلویخ 400 کې جوړ لاغی کې نیوې دیم ولې دیم متمن ټکانم در باندې کی ترغو چې پیسې ورنه کې
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېر برخه لوی او باروډونکو موټر لري تر ډېر د زابل په مربوطات کې د پولیسو د ناسم چلانی داوی کوي. دوی وايي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوسټې هم سچې د یو موټر پر سر شپږ زره پاکستانی کالداري هم اخلي.
زما نوم سیف الله ده. د باغ پولیس سره روان ستر کابل پورې یو نیم لا کالدار زما پوسټه والا خالي غواړي
200 بیا بیا ورته کوي پیسې لا
پخنه بیوال ټکان بیا د بی داخو علاقہ 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې
په دغه اسکر ډیر ظلم تر سره کوي پیسې اخی معنا د مار والا څو که ویا نه ولا مگر دی گاڑی وې پکندا باندې شل دی اصله کمپیوټر کړي دا مور د پلار سره ما یاغه پدغه وې پکندا غوې دروازه ډرایور مو وې
په ورته وخت کې د زابل امنیتي مسولان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو اداوی منی او وایي چې یو شمیر پولیس له دندو لري کړي او یو شمیر نور سیمه ته تبدیل کړي. د زابل امنیت کمانډان حکمت لا کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیت کمانډان او ټولي کمانډان په ګډون یې 45 پولیس له دندلیری او 200 نور پولیسو نور سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% مختصه اطمینان درکو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټره د پرسونل سي د لارې ډرایورانو په ازیت هزار کوي په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې د قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغه کې قمندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قمندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي او په حدود 250-300 نفر په دغه مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړی دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی وو. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته د غلار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام لمخي هر بندي چې بل بندي ته یو حرفه یا لیک لوست ورز دکړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي. دغه پروګرام د زندانیانو د مهارتونو او زده کړو د مقرري لمخي تنظیم شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
دا کابل د سرخپ له زندان کې د خیاطۍ دستګاده شي بلزګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ور زده کوي.
بل پر ځکه موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو په هغه کې دولت ته هم هغه خپل عاید ورکوو هغه کم د ماشینانو د برکو د دې مصرف کې راځي او شکر دی بس دغونه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پر ځکه کور ته واستو بچانو ته واستو.
دلتا د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازه سانګه ده. اته دیرش کلن سخی وای د شل کلن حبس یو لس کالی تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کاله تخفیف ورکړل شوی ده. د د په خبره اوس د حلبی سازي د حرفي استاد
دا غزي نشي خوش استم لا خيره وس ځواني پاتم دا کس نه مخ به اندسه تم دا کس ته دما ور کوم سل پی صدا و
د کابل د سرخپل په زندان کې د خیاطي حلبی سازي فلزکاری کلچو په خولو ترکانی نل غزولو او د سواد د زده کړې سانګ فعال دي د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای د دغه سانګو د اړتیا وړ مواد په خپل د زندانونو لخوا آماده کیږي د دغه مهارتونو د عوایدو سلویخت سلنه حکومت او شپیته سلنه زندانیانو ته ورکول کیږي.
آزادي رادیو